السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو. په ننګرهار کې بیا د معارف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار، بادغیس، فراه او یو شمېر نورو کې په نښتو، جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی له وروسته لاغه انتخابونه کړی چې نوموړي ویلي د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 250 پم غورځون کې الوتکه قطر ته رسیدلې. په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان، اتلس وسلوال، پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې پنځلس وسلوال، دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي. د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره یې دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي. بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخواني قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې.
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشتی چاودنه کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي. ویل کېږي چې دا پخوانی قومندان سراجي قومندان سید محمد د کانه مدي د هغه زامن ور.
د غرس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې هم په یو کور کې دننه د چاودنې له کبله درې کسان ټپیان شوي. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزي لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې. خو په عین وخت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو له کبله شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو تبصره نه ده کړې. اخوا بادغیس کې چارواکي وایي تیره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي. دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته کړي. د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوي هم دي. د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د بادغیس عبدالغفور ملک زی په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو لورکولو ډاټا وکړه. طالبانو د بریدونو مسولیت منلې. د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وژل دي. په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی. یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د غور د امنیه قومندان جنرال شاغه شتاب ازادي راډیو ته ویلي چې فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یوه سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته لاغه سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ. وی ویل کاش چې دا خبرې نه وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلی، له دندې څخه د عراقچی لري کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ابا سرکچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچې ری د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړی، ممکنه ده چې موږ خپل افغان خويندورونو وغواړو چې ایران پریږدي. د مولي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو ملما پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تمامېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې د 250 غرزون بم غرزون کې الوتکه قطر ته رسیدلې. سپین ماڼۍ د الوتکه د ایران لخوا د نڅرګند غواخونو سره د مقابله لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خبر کړی چې په قطر کې د العديد پوزي اډې ته د دې الوتکو رسیدل خي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نور الوتکه د 4 شنبه په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو نڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپین ماڼۍ د تیر یک شنبه په ورځ ویلي وو د ابراهام لنکلن په نوم الوتک لیک دون کې بیړی او بم غرزون کې الوتکی د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شوراوي اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چدا افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او ک د ولسمشر غنی ترڅنګ دريږي. په دې اړه پم د خبرونه کې اوري. د ننګرهار په معرف ریاست کې درويشت سلنه د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
په ډیرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځای سره شته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته، بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدو موضوع هم تعقیبوو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې هیله مند دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوه خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخون کې ګڼي وایي چې پراتلونکو وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل لناجه صاحب یورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لورستې خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټوري وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکو وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان پلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نوې هم امي ضرورت وه مهیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښو شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل: موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبرې حل فصل شي. بخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل:
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په و پراکی کېدلای شي چې حل او فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد چې وچه منگا ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ دی میرمن درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې منگا دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره زموږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسله به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. چې مندار په دې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنې په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زرته تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بین المللي پلاتفورم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې یا پسله یعنې ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې پسله په قدرت کې صحیح شي، پسله غواړي چې دوی اشد لاسه راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار نسی یا او یا هغه په دې باندې قانوني نشي چې په دې پروسه کې د لاسټیات نه وهې ته څو پوري زړه سره یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي استخبارات ممالک هغه کسان چې په دې په فرانسه یا منطقه کې زینف دي ته څو پوري چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم دا پروسه به ډېره طولانی کېږي، ځکه چې یو داخلي بود دې مسئلې نه ده، د منطقوي ابعاد هم لري بلکې فرا منطقي ابعاد هم شته. زه فکر کوم دا د ټولو په اړه باندې دا خبره ده چې دا خبره به کافي غزيږي.
نو د دې معنا دا ده چې تر هغه پورې چې دوی موافقې ته سره رسیږي لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوي چې ښایي خبرې اوږدې شي، جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره ورته هم داوي خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسلغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی، او حکومت هم ګچې رئیس جمهور هم په سولې مشورې کې جګړه کې ویل چې زه قربان ته به ولاړ شم، په شرط به باندې چې مثلا طالبان هم خوشبیني وخی نو په دې باندې به خبرې وکړو. نو دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي، او د اوربند مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د حمله کلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې د تاسو په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل، ان خلیلزادم چې وقتا امریکا په دې باندې باید نگرانی وشي، هر څومره دا مسله نو اوس غزيږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېره قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظم کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې پسلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي. نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي، او یو ځای نه اعلانېږي په دې باندې چې باید په ټولو مواردو باندې توافق وشي، نه په یو یا دوه مواردو باندې.
بله، او میرمن کاروخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاس ته ونډلويږي، او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. نو زه مطمئن یم چې امریکا به غواړي چې دا مسئله ته د پای ټکی کېږي، او په دې کې به اسلام موافقه راوځي. طالبان بدون شک، په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، او دوی باندې به هم دا بوجي، ځکه چې بالاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق د ژوند لري چې باید ژوند به کېدنه دا چې هر ورځ باید دوی ووژل شي هر چېرته. نو دوه طرف ته به غواړي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي، او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام په مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. نو اندازه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي، یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینې ملک ګټې په خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلال ته ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وي چې دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وي، او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې غړې شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
داخل شوې ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی، او له څه د پاسه او لڅ مودیره هیڅ خپل د زوکړې ځای جوز جان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې راڅرګندېږي. خو پښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غنی تر څنګ ودرېږي. نور حال د ناجیه صاحبه په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پراتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. هڅه مو وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سیدی وایي:
پکاتو
چې یو شمیر کاندیدانو ویلي د جوزال لمړی نیټه ولسمشر غنی ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمیر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمیر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې درویش سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی ده چې د ننګرهار په ښوونځیو کې انجونې خپلې زده کړې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد د پی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي رڼاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
زیاتره ساحو کې تاسو وګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې په
شپګم پورې اجازه مرده ډیره سخت باندې ورکول کیږي خو شپګم پورې درچې وي هغه نه پزورته بالکل اجازه نه ورکي ان عامه په هوا ډیر زیات کم دی او غټ غوښتنه زموږ دا ده چې په ډیرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځای سره شته نه دی که په دې باندې کار وشي همدا همداسې چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخته بې سواده پاتې کیږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه ښوونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه ښوونکو ته په کتو 23% د خزینه ښوونکو برخه خالی ده.
33% خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه ښوونکي تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پوهنیز بهیر کې او اکثره خزینه نجونې د اووم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرې یو علت دا ده چې خزینه ښوونکي نشته.
خغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسیدنې په خاطر د خزینه ښوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه ښوونکو تشه ډکه شي.
دغې کمبود د لمنځه وړل په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه ښوونکو دپاره د دارالمعلمین زده کړو سهولت برابر کړ په خوږیاڼو او کامې او په هس کامینه کې تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د خزینه ښوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي ښوونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه ښوونکو استخدام ته شوی و خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوې. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سر لنن یعنی د مېل لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکیچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مېل لسمې نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسونه تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي. د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سر لنن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10% تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغیزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډل ویدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګری استازي رابرټ لایتزر او دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نه هم نیټه پیل سوې او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لورې د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نوره هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي، زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي، ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نه وزي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به له هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان د او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلینډ سره ده په اړه معلومات غوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وپڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي، کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت پروژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اوریدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې تر څو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام سلا وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمه بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه اورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلې او په کې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فرا بازار کې بیا نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزی کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 پم غورځونکي الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د نڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې، او د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي، او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تختول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تختول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تختول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تختول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وایستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي، او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تختونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپل خوخه ورزي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضي او اسلام مني، حتی کورنۍ راضي او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
ایک بزنس کی طرح رن کرتے
ہیں. مذہبی شخصیتوں ادا کر دے وہ بزنس پتوگا کوی دوی اسلام تا دخل کو د اڑول په بدل کې پیسې اخلي او وای چې اسلام تا دخل کو اڑول ثواب لري او د پولیسو قاضیانو ترنولانو او نورو دخلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څو وخت مخکې د دو خويندو د تیښتې قضیه د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دونجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دینی عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
فرا ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وی چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې غنښتونې لري. لبل خو بیا اړوند چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري، نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې.
په فرا ولایت کې د شهیدانو وارثین او د معلولین وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فرا د معلولین او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوه کلون تنخواګانې لا پاتې دي، خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی دا نو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې د معلولین او شهدا او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي، خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه غواړي هغه ته ورکوي، چې زړه نه غواړي هغه ته نه ورکوي. بل خبره دار چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د نوادوه کال دا وړي وو، اوس د نوادوه شتا بیا ورته وله. کچا واسطه درلوشته هغه کار به کیږي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه به پاتې.
د مشران که په کابل کې دی، کدلی په مرکز کې دی، که شخصا والی صاحب دی، چې پرا یو ولسوالي ده که یو ولایت نه ولي. زموږ اک زموږ تخصیص داسې لږ راځي، ولي دا زموږ اک داسې لږ مرته رسیږي، ولي زموږ اک پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورکې مې نه دی لیدلې، دا د وسیقه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی راڅخه وویشتی مایوب سو اوس هم راسره دی.
د بل خوړون چارواکي وایي دا ستونزه د دې کبله پیدا شوې چې دوی ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه نه راځي. حمیدالله د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلولینو او شهیدانو د برخې عامر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي، نو ځکه دوی پر وخت د معلولینو او شهیدانو کورنۍ لپاره تنخواه نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دی تیر کال دغه کسان تنخواه ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیاد میشه، پول به زندان نمیرسه. مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که در پای اول به همو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اونه سال 1398 شان را اول کن.
په فراه ولایت کې کابو 3000 معلولین او د شهیدانو وارثین د تنخواه د ورکولو لپاره ثبت شوي. هر کال د غړل څخه یوازې نیمایي برخه تنخواه ورکول کیږي، چې دې کار تنخواه په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی اومنی یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلې دي او پر بیلابل موضوعاتو ستاسو شکایتونه نظرونه او غوښتنې پکښ مطرحوي دي غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو خو لومړی به د یو شمیر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تجدید او غواړي ژغونه خامخه خبره سي نو تر دې وروسته نور ستونزې شکایتونه هم ورزو لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره
السلام علیکم زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبر کوم دا د سولی کار ډیر مشکل وی چې موږ ورته ګورو راشه افغانی احمدزی صاحب ته وایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان ورانسی دا سول نه کیږي د سپتر اکر د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مو په ختمو ما دا ورټو جندالو څخه د ایله د چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي سخت فشار دې پراولي دا د خارجانو پلاس کی زه دا جوړ چې په افغانستان پر خلکو د نننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه ژوند کې لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای دلته زور پرانه چې په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبري شروع کوي بل وخت نه شروع کولای و سلام
زه ملا صاحب عبد الله غلام رسول د هلمند د ولایت لشکرګاه مرکز څخه تای سره په تماس کې مزما و طالبان وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو څلور لکن څلور یې دا غټ دی نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه السلام باندې پر وجا کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمن ده د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکی او دویم دا خبره ده چې دا تلویر ستو کالو زپلو د کندو و د ایتمانو و د معیدینو و د سپیرورو و د وطن څخه و د پیرارسو و ارمان ته د پای ټکی کښېږدي یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند اوسي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي وسلام نور نو ستاسو وخت نه نهسي
السلام علیکم تاسو باندې پیغام لرم په خاص ډول علما او طبيب د توالو حکومت طالبان تر موږ کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبري سروي او راشي او منځګړی ته وي چې ګوندې وخت نه و خو د سنت سولې او باندې نوربان خراسې دروژه خو موږ شپه استراحت کړو خو چې کله یا تلویزیون چلانده که یا رادیو چلانده که بله مرگو بله وژنی و بله داس خبر هم بل نیت خبر ندیاره دیلی در طول افغانان زمیل داده چه که داره که دوائیو که با افغانستان در سویل نپاره
زبلی لیت دنوبار و لسوالی در وندان و لالاکیس خبر کم پیغام پردم در سولی او در روزی پا بارا در روسی اپوانی یا مسلمانی و در روزا که خواه افغانان پاندیا ومن دې مبروي لغنی سره خنک شي نه خپل ملي اردو او لکريس سره خنک شي نه په دې روزه کې خدای خدای په خاطر د افغانان موز نه افغانان نذیروي افغانان بچان مې مانوي لچا سره جهاد کوي ته د چی ثواب غتي سلام په احترام
السلام علیکم زه جمر ورشا ټول ملت سلامونه کوم باندې سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دې دا خاصه نور د څلور خلک له مدام مملکت وور کې وسول نور پرې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چې امریکایانو ته کارونه وکړي چې روسانو ته چې غربیانو ته چې شرقیانو ته چې پاکستان ته چې هندستان ته چې ایران ته نور په لیاقت د ملت په اتفاق او اتحاد کې د تجارت نه تیر شي او دا خور زوري د ملت په سولې ته خبر کې راځي ټول رسورونو ورونه سي یو نو ما وته نه دا وځي ټول نو ما دي تاغه په هر کوم څه مرغوت وي دا د اتفاق اتحاد راولې پړته دی پړوي ورته دی وروي الله تعالی دې په ملک دې ته سولر راوړي دا ملي خدای به در سولو او دا ملک ډیر زوري غلې ډیر کړي غلې الله تعالی به د سیاسي نو پښتنه ودی دا څو نه پر سیاسي د افغانستان یو ور په تور کې نه ولده دوه تم دا وځي دا ډالرونه مالسي نور باسته بیا خدای په لحاظ دې قرآن په لحاظ دې پیغمبر علی سلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې ان عزت پرستی دا کم پرستی دې اسلام دې لپاره وکړو او د خپل د ورورولۍ لپاره به کار وکړو. ان هر چا موږ په نیمه لارې کې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. السلام.
سلام علیکم، زه غلام حسن خان غیرت کوچی له خوست له ولایت نه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو اورېدونکو او ټولو کارکوونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم. او پس له سلام نه په دې کومې د روزه جوړې خبرې چې د موږ د دعاګانو چې الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي، الله تعالی جوړ راولي، او له دې حکومت نه دایل لرو دا عام ولس جوړه باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کارونه کړي چې فرمایشي کاري ورور چې هغه د محمدوال خبره نه وي. لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو، نو موږ دایل لرو چې باید د عام ولس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې داسې کار د حکومت له طرف نه وشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي، د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پرېږدم. زما پر ټول هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورونه دي و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ، څونې مو وس کاخي د سولې په باره کښې کوښښونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر کراره شي، دغه مظلوم ملت پر کراره شي. او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه کوي، نه غواړي چې سوله راشي، نو ټول عمر خو به ژوندی نه وي، اخر به مري پوه شو. د الله پاک جل جلاله په حضور کښې به بیا دوی د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباهي او بربادۍ جواب به بیا هغه کسان ورکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته رستولی دي.
لوګر ولایت د انځر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی پوخ او ټولې لارې بندې دي. مال اشرف غني سره هیله کېږي چې انځر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرفه څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ غږ والي صاحب ته ورسوئ چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلې دي. سروې درې کاله کېږي چې شوې ده، تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي ده. دغه که دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي، هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پرځي، او دغه نور چې دي ورور، دغه د سړک ده درې کاله کېږي سروې شوې ده. په دا درې کاله کښې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه یې ګردونه ډول، هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن نو سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کښې انسان نه شي تللی. دغه ورور تاسې والي صاحب ته دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي، ورور دغه وویني. دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه بس پیغام پرېږدم و تاسو ته چې دغه خامخا ورسوئ و ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالله در زابل ولایت دا پیغام پرېږدم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کښې موږ د شریعتو پوهنځۍ نه لرو، او د شریعتو پوهنځۍ ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کښې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاس بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغه دي، یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې یې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي، همدې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي، نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې دنیا برابره کړي چې موږ دا خپلې زده کړې به سر ته ورسوو. موږ نه شو کولی چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کښې خپلې زده کړې سر ته ورسوو. مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه اخبار د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټولو افغانانو وروڼو ته دا خواسته دام هیله ده چې هغوی نورو هېوادونو ته ولاړ نه شي، لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هېواد باید خپل دا هېواده شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کښې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کښې په اتیایمه کښې 1300 کې مو په ایران کې ونیول سو د ایران حکومت له خوا چې او زه دا قسم در وکوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وایي شوای درته وایي زه هم لرم چې موږ 200 نفر یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یو به 200 افغانان راولو چې موږ مخ کې کېنولو یو شی بغل کې پته شي کې لګیدل نو چې تلې وو هغه سره یې زنګواله چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي وه هغه سره چې پته شي کې لګیدل وو تداوی نه سو کولای هم داسې هغه قرار دی چې له پاتو او بیا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد وو او هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وزړل نو دا به عزت کې دا د غوري په نورې وادونه کې ته هله کوم چې افغان حکومت هم یو سمینه باندې کار برابر کړي او خپل هیواد کې کمی وګټي خو په اګرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم، زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه ده د زړه راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتنه نکوی مونگ تا زر تر زرایو بلو اسپتال جوڑ کری. بلا ده مونگ ستون زدادو چه ده مونگ دی برمال ولسوالای رود اوز بادر تا بدا شوای جای ده مونگ رود ده برمال ولسوالای تا پخیر سرا رو بادر کری.
سلام علیکم، زم احمد کارم ده کندار ولایت سخت میاری کنی ولیزا درسی جمهور صاحب سو میده غشتنه ده چه د کوم یو وادي کړي چې فرمان صادر کړي وو چې فرمان کې راغلي وو چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبديل کوي د واسطه وو چې ناس یې هغه تر اوسه پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وګړي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندې خپل ولایت ته واسره او چې ناس یې تحقیقات د نیو کې ورور کله نه پرسوي د بنجان چې ډیر وخت ته کله نه خپل تر کله ډیر کله نه تیر کړه ی بهشت اکاز نیو کې د سی او سره سره ازادي د برادوي سیمه مردا غوښتنې چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکان څخه ډیر زیات مننه زنده باد ازادي راځي.
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ور بعد سلامه دغه وزیر اکبر خان خو دې ما پکړه پریکړه ما ته ویلې $200 راکه بیا به د کار در حکومت چې $200 نه غریب سړی وو اتي و میاست ورته وټالې دم بل ورځ ویلې دا پکې دي اډوکا ویلې سوا دا به پریکې دي اتي را پریکړه اتي بیا را وته ما یې چې دا شبغني دغه هسپتال خو چېړه نه وکی چې دا ولې دا ما یې بین ډیر وی دي دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی ا تبیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کله نیسی ز مات جی سی اول د افغانستان اقتصاد زیاتی وی دی او د ملت ورو جان سو غم نخی ورت پورا دی اقتصاد ز پکی بیکاری دی را ده پای سی ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وی بازار کی روډو نه جارو کای او نور م دی راغه دی کارګر دی شروع جانغه شهیدانو ما زیات کی اسکرو دي زیات کی دره دره پیسې دي خارج راځي دي افغانستان چې ورور جان دره تجارت چې دوري دوري دي دره روپي دي څخه یو باید چې دغه تاسو سره ورکی اقتصاد به ایم بزرگ کی چې غریب خلک دي غریب نه هغه جارو چیری وي وسلام.
مننه کوم ګرانه دوستا استاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خبرو تر څو د مسولینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوي چې اړوند چارواکي راوبولو او استاسو پښتنې او ستونزې ورسره شریک کو. یو بل یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي استاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسولینو سره شریکو د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن سره سره کې مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
زبط پاتا یا کزار شکنا، آئے
زبط فات يا فسر شانا هيت وتندا بيبركازو يا دزرگي سرا بس ديار شكنا دتل غم جل وتن فخرو دختو زبط فات يا فسر شكنا او زبط فات يا فسر شكنا جن جوان دل وجنی جن خلا قتل